د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور بیم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 نبی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان د سولې دروان بهیر پاړه د پاکستان د سر ریاسم څرګندونه خبرو. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې د ناتو غړیو په اجین سمندرګي کې د قاچاقبرانو پر ضد په عملیاتو کې د ناتو د کشتیو د ګډون پر پلان موافق کړی او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت چارواکو نن په دې هیواد کې د زیکا د ویروس لومړی موارد تایید کړل. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر نورالحق قلومي په خپلې ولیکنه کې ویلي چې د کار پر مهال د ځینو مشرانو لخوا تر فشار لاندې وو. دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالۍ څخه د ځواکونو د ایستلو هدف راتلونکي پسرلي لپاره د آمادګۍ نیول وو. او د کندوز په د شارچي ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هم پوره خبرونه. د کورونې چارو مخکینی وزیر نورالحق قلومي په خپل تازه یاداش کې لیکلي چې د کار پر مهال د ځینو مشرانو او سیاسونو لخوا تر فشار لاندې وو. شغلي قلومي په خپل دغه یاداش کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر سوی همدارس ویلي چې دغه کسان ورڅخه غیر قانوني غوښتنې لرلې او په لیکنه چې په خپل کار کې خلاص لاس نه درلود. د نوموړي دفتر لازادي رډو سره خبرو کې دا تایید کړي چې دا یاداش د شغلي علومي دی. جمهور ریاست پرون په یو اعلان کې ویل چې جنرال تاج محمد جاهد د ولسمشر د حکم پر اساس د کورونی چار وزارت ته نومول شوی دی او پخوانی وزیر نورالحق علومي په هالند کې د افغانستان سفیر وټاکل سو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالۍ څخه ځکه افغان ځواکونه ایستلي دي چې هلته ورته اړتیا نه لیدل کېده. د افغان پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې کار هدف همدارنګه په راتلونکي پسرلي کې د احتمالي جګړې موسم لپاره د چمتووالي نیول دي.
ما قوتای خود از بعض ساحات کې غیر ضروري است.
د وې مش خپل ځواکونه لزینو پوسټو چې هلته مصروف او د پسرلی لپاره د آمادګۍ په خاطر راټول کړل. د هلمند نوزاد، موسی قلعه او د غرز د ننګرهار چین هغه ولسوالۍ دي چې د شغل مراد په خبر افغان ځواکونه ورڅخه په روستي کې تاکتیکی پر شاته کړی دی. خو د کار په روستي کې د بیلابیل کړی ترمنځ اندېښنې هم را پیدا کړي دي. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې په دشتارچي ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 16 نور ټپیاندې. د پامیر د شلمې فرقې مطبوعاتي مسول غلام حضرت کریمی نن خبريالانو ته ویل چې دغه عملیات پرون په دشتارچي ولسوالۍ کې وسول. نوموړی وایي په عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی او درې تنه زخمیاندې. طالبان دغه عملیاتو په اړه نظر نه دی څرګند کړی. او د لوګر چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې له ازرې ولسوالۍ څخه د عملیات په نتیجه کې سلګونه کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي دي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رډو ته ویل چې 100 کیلوګرامه تریاک نن او شاخو 600 کیلوګرامه پرون په دغه ولسوالۍ کې موندل دي. شغل صالح زیاتوي چې په مرکز پول عالم کې هم د عملیات په نتیجه کې یو اندازه وسله ترلاسه کړي ده. دا تر دې دمه کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. د ناتو غړو هیوادونو پر هغه پلان موافقه کړې چې لمخې په ایجن سمندرګي کې د ناتو کشتۍ د قاچاقبرانو پر ضد په عملیاتو کې له ترکیه او یونان سره مرسته کوي. په بروکسل کې په یو غونډه کې چې 13 تر نه وخته پورې روانه وه، د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې د ترکیه او یونان ځواکونه به د یو بل په هوایي او سمندري قلمرو کې عملیات نه کوي، خو د ناتو کشتۍ به د دواړو هیوادونو په سمندري قلمرو کې د عملیاتو اجازه ولري. د یونان او ترکیه ترمنځ چې دواړه د ناتو غړي دي اړیکې په دودیز ډول خنه دي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې په ایجن سمندرګي کې د ناتو په عملیاتو کې ټول نیول شوي کډوال به ترکیه ته چې له اروپایي ټولنې څخه له کډوالو سره د مرستې او هغو ته د کمپونو د جوړولو په خاطر 3.3 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي ستانه کړی شي. د روان کال د فبروري په 11 نیټه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې له پریکړې وروسته چې لمخې د ناتو کشتۍ ایجن سمندرګي ته واستول شوې، د ترکیه دفاع وزیر پر ترکیه تور لګولی چې غواړي د عملیات زیانمن کړي. په همدې حال کې اتریش او د بالکان د سیمه هیوادونو پرون موافقه وکړه چې خپل پولي بټینګوي، خو دوی ترڅنګ خبرداري ورکړی چې خای خپل سرحدونه په بشپړ ډول د غیر قانوني کډوالو پر مخ بند کړي. پرون په دې اړه د ویانا په غونډه کې د اروپای ټولنې د غړو اتریش، سلووینیا، کرویشیا او بلغاریا د کورنیو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بالکان د هیوادونو البانیا، بوسنیا، کاسوو، مقدونیه او مونتینګرو وزیران هم یو ځای شول. په یو بیان کې چې د دې غونډې په پای کې خبر شو ویل شوی چې د دومره ډیر شمیر کډوالو او پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو څیړل امکان نه لري او په دې برخه کې د کورنی امنیت او ټولنیز نظم د ساتلو په خاطر باید محدودیتونه ولګول شي. په دې اعلامیه کې چې 19 ماده لري همدارز راغلي، د هغو کډوالو په شمیر کې باید د پام وړ کموالی راشي چې د لویدیز بالکان د هیوادونو لاره سفر کوي. په بیان کې د نوملیکنې د پروسې لپاره د ګډو معیارونو او د هغو پناه غوښتونکو لپاره چې د پناه اخیستو زیات چانس لري د یوې سهمیه د رامنځته کولو سپارښتنه هم شوې. بیان د اروپای ټولنې له ټولو غړو هم غواړي چې خپلو هیوادونو ته د هغو کسانو د ننوتو مخه ونیسي چې په شرایطو برابر نه دي. اتریش په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو شمیر محدود کړی. د هیواد له خپلو پولو څخه د ورځې اتیا کډوالو ته اجازه ورکوي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر یوهانا مایکل لیتنر د دې ستونزې د هواري لپاره د یو همغږي اقدام غوښتنه وکړه. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. د چک جمهوریت د روغتیا وزارت چارواکو نن په دې هیواد کې د زیکا د ویروس لمړي موارد تایید کړل. تر اوسه دقیقه روښانه نه ده چې دا کسان په چک جمهوریت کې په دې مرض اخته شوي دي او که باید برازیل په څیر له نورو هیوادونو څخه ځان سره راوړي وي. د زیکا ویروس تر ټولو زیات موارد تر دې دمه په برازیل کې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د فبروري په لومړۍ نیټه په نړۍ کې د زیکا د ویروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړ. په خاص ډول د سازمان خبرداري ورکړی چې د زیکا په ویروس د اخته کېدو او په نویو ماشومانو کې د سوی شکل ترمنځ جدي اړیکه شته. په برازیل کې د سوی شکل د زرګونو مواردو چې ویل کېږي عامل د زیکا ویروس دی راپور ورکړل شوی. او وروستی خبر، د روسیې لوکوموتیف فوټبال کلب خپل مینوال ته خبرداري ورکړی چې د اروپای لیګ په سیالیو کې د ترکیې په وړاندې د دې ټیم په دوهمه لوبه کې د سیاسي شعارونه نه ورکوي. د لیګ مسول چارواکي اوس مهال د لیګ په لومړي پړاو کې په استانبول کې د ترکیې او روسیې د لوبې په پای کې د ولادیمیر پوتین د تصویر لرونکي کمیز د اغوستو او له روسیې سره د کریمیا د زمیمه کولو په پلوي د شعار ورکولو په خاطر د روسیې لوبغاړي دیمیتری تساروف د جریمه کولو پر اقداماتو کار کوي. د لوبه روسیې 2-0 په وړاندې وبایلله. لوکوموتیف پرون خپلو پلویانو ته په یو پیغام کې وویل چې دا کلب د سیاسي تبلیغاتو په وړاندې هیڅ راز زغم نه لري. د روسیې د کورنیو چارو وزارت چې د لوبو د امنیت مسؤلیت لري هم د فوټبال له مینوالو غوښتي دي چې پارونې دې نه کوي او زیاتوي چې که څوک داسې وکړي نو له سختو اقداماتو سره به مخامخ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د پاکستان د سر اعظم نواز شریف څرګندونې لرو چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ ته خوشبین دی. بیا به واوري چې په کابل کې یو مدني ټولنه په انتخاباتي اصلاحاتو کې پر ځنډ نیوکه کوي. په فراه او کنړ کې مو د بیا امنیو له تازه پیښو خبرو او دا به هم واوري.
ډیر بیا درکه خپوم، دومره خپوم کنه چې کال کې مې بیا غیر راغلم بس مړی مې مونږ خوړله.
دا سړی ولي خپه دی؟ د کور کلی په پروګرام کې به واوري او د سپورت او نیوز پروګرام هم خبرو.
د تکواندو فدراسیون وکولای شو چې قهرمان د مسابقه شي د جنوبي آسیا مملک په مرکز کې.
تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د ولسی جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. عبدالروف ابراهیمی تیره ورځ د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې نواز شریف له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته اشاره وکړه او ویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې پرمختګ شوی دی او دا غونډې په سم لوري روانې دي. د سیشن بی پروس په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو څلورمه څلور اړخیزه غونډه تر سره شوه. نواز شریف له عبدالروف ابراهیمی سره د غونډې پر مهال دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او ویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد الله له اسلام آباد په ټلیفون را سره دی. احمد الله، د افغانستان د ولسي جرګې د مشر او نواز شریف په لیدنه کتنه کې پر نورو کوم موضوعاتو خبرې شوې؟
ډیره مننه احمد شبر صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د ولسي جرګې یا د پارلمان چې کوم سپیکر دی عبدالرؤف ابراهیمی پاکستان ته راغلی او تیر ورځ یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل، په دغه مهال د نواز شریف وینا وه چې پاکستان افغانستان سره د ورورولۍ تعلقات لري او دې تعلقاتو ته پاکستان ډیر اهمیت ورکوي او پاکستان په دې خبره یقین لري چې ترهګر یا وسلوال چې کوم دي هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به دواړو ملکونو لا په ګډه سره کار کول وی. د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د افغانانو په خپل توګه شروع کړی شوی او د دوی په مشرۍ کې شروع د امن عمل د لارې امن او مفاهمت ته وده ورکول لپاره پاکستان مخلصه کوششونه شروع کړي دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې پایدار امن چې کم دی هغه قائم شي، ځکه چې په افغانستان کې امن وي نو ورسره په پاکستان کې هم امن وي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پریکړه چې کومه ده هغه د سولې عمل لپاره غټوره اشاره ده او د وزیر اعظم وینا وا چې د دې خبرو اترو د لاره ممکن دی چې په پاکستان افغانستان دواړو کې چې کم دی هغه امن راشي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلا چې د افغان کډوالو په عزت سره او په سم وخت باندې واپس خپل ملک ته ستنېدل چې کم دی هغه لپاره په افغانستان کې یو ښه ماحول پکار دی او د 13 د 150 کلونو په پاکستان کې اوسېږي نو پاکستان غواړي چې دا په عزت سره واپس خپل سیمه ته لاړ شي. په دغه مهال د افغانستان د ولسی جرګې چې کوم سپیکر دی عبدالرؤف ابراهیمی هغه په پاکستان کې یو څو نه وړاندې چې کوم د افغانستان کوم د کونړ او د هرات گورنر وحیدی صاحب هغه تختول شوی نو د هغه په حق لر دی وینا و چې پاکستان له پکار دی چې په دې حق له کوششونه وکي او هغه زر تر زره کم چې اخلاص کړل شي، ځکه چې دغه د چا طرف تختول شوی دغه لانه معلومیږي. نو په دغه د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې دوی خپل پوره کوشش کوي او هڅه شروع کړي دي او امکان دی چې ان شاء الله زر تر زره چې کوم دی هغه بر اخلاص کړل شي.
احمد الله، د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د پارلمان لغړیو سره هم تیر ورس غونډې لرلې، په دې غونډو کې پر کوم موضوعاتو خبرې شوې؟
بالکل، د افغانستان د ولسی جرګې مشر چې کوم دی عبدالرؤف ابراهیمی هغه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی دوره وکړله او د پارلمان کاروایی چې کوم و هغه وکتله. په دغه مهال د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق هغه ته هرکلی وویل او د هغه وینا وه چې د افغانستان د پارلمان چې کوم ډله ده او د سپیکر پاکستان پارلمان ته راتګ دا موږ دپاره د یو ویاړ خبره ده او موږ غواړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د پخوا راهسې هم ښه او موږ غواړو چې دا تعلقات په راتلونکي کې هم داسې ښه وي. دغه مهال د اپوزیشن لیډر خورشید شاه، دغه شان د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف، وفاقي وزیر اکرم خان دورانی، دغه شان نور یو شمیر د پاکستان د پارلمان مختلف غړي چې د مختلفو ګوندونو سره تعلق لري، چې د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر شیرین مزاری، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور، دغه شان افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان اچکزی، دوی هم په خپل خبرو کې د راغلی پلاوی هرکلی وکړو او د دوی وینا و د اکرم خان دورانی وینا و چې پاکستان او افغانستان یو وجود دوه برخې دي او چې چرته یو برخه کې په تکلیف کې وي نو بل برخه چې کومه ده هغه هم زپل کېږي. دغه شان د محمود خان اچکزی چې کوم دی هغه هم د دې پلاوی مننه وکړله او ویل چې پاکستان افغانستان او پاکستان یو وجود دی او د افغان ځمکه د نړۍ د ټولو قانونو لپاره د امن ځای وو. دې وینا و چې هند سره کله زمونږ دوه جنگونو کې افغانستان موږ له باور راکړی وو چې د افغان پولی د اړخه به هیڅ مداخلت نه کیږي او دې وینا و چې ذوالفقار علي بوټو چې کوم دی هغه د افغانستان هم د احسان منلی وو. نو دغه شندې د مختلف د پاکستان د پارلمان غړي چې کوم دی د مختلفو ګوندونو غړو سره ملاقاتونه وکړل
او عبدالرؤف ابراهیمی به له ولسمشر ممنون حسین سره نن کله ګوري.
بالکل، په دې حواله سره چې کله زمونږ د ایوان صدر چې کوم دی هغه سره رابطه وشوله نو داسې صحیح وخت هغه نه خی د سکیورټی په وجه خود هغه وینا مطابق چې نن باید پاکستان صدر ممنون حسین سره ویني او د دواړو ملکونو د تعلقاتو په حواله سره، تجارت په حواله سره او نور چې کوم ستونزې دي په هغه په حق لبه د ولسمشر ممنون حسین سره هم خبرې کوي.
احمد الله مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال اسلام آباد ته را سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسدی رډو په منسنی سپد 12 شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې فرات ورزو او هلت مولوی جګړې خبرو او همدار سم د اسدی رډو په دې خبرونه کې په کونړ کې ل یو امنیتی سنځي خبرو خو اوس په ورشو ننګرهار ته خبر لرو چې په ننګرهار کې د داعش یو شمیر وسلوال د افغانستان حکومت ته تسلیم شوی دی. شاه محمود شینواره له جلال آباد په ټلیفون را سره دی. شینواره صاحب څومره کسان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی؟
ډیر جاتمن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ننګرهار کې دوه وسلوالو ډلو څخه چې د امارت اسلامي او د داعش وسلوالو ډلو نه دوه ګروپونه د سولې په صفر یې شو. دا لومړی ځل چې د داعش وسلوالو ډلو څخه لس کسیز ګروپ چې دوه سر ګروپان پکې شامل وو دوی د سولې په صفر یې شو. او دوی لامل هم دا ذکر کړ چې د داعش وسلوالو ډلو دته پر عام خلکو ظلمونه کول او همدغه ظلمونه او همدارنګه د دوی رهبری چې د پاکستان څخه کېدله دوی د دې لامل یاد کړ چې د وسوال د داعش وسوال د فریډي او د افغان حکومت سره یو ځای شي. همدارنګ د امارات اسلامي ډلې چې هم په پخوا کې هم ډېر وسوال د سولې سره یو ځای شي و دوی هم همدغه لامل یاد کړ چې د پلورو پرتو سیمو کې پر عامو خلکو ظلمونه د دې لامل شول چې دوی هغه ډله فریډي او خپل حکومت سره یو ځای شي.
د طالبانو څو کسې زړه لوه
د طالبانو د لسې خاطرې 14 نفر په دې کې یو سر ګروپ او نور سره عادي کسانو.
د داعش کوم کسان چې تسلیم شوي دي دا د کومي ولسوالي مربوط دي؟
دغه وسلوال چې یو ځای شوي دي د افغان حکومت یا په ځانګړې توګه د سولې پروسې سره د ننګرهار اوسیدونکي دي د مختلفو ولسوالیو. دوی ویل چې په اچین نازیان او سپینغر په دغه سیمو کې فعالیتونه کول خو دوی وایي چې د دوی زیاتره رهبري چې واغه د پاکستان څخه کېدله او ډېر کله داسې هم شوي دي چې په ملکیانو په لباس کې د افغان اخوا چې کوم نظامیان دي د هغوی د خوانه بودي د رهبري کېدله او ورته ویل دي چې تاسو په دغه سیمو کې دغسې عملونه ترسره کړي چې هغه دوی چې موږ نشو زغملی ځکه هر هغه عمل به چې دوی ترسره کوو دا به له ظلم څخه ډک وو. همدغه وجه وه چې دوی هغه ډله پرېښوده او د سولې پروسې سره یو ځای شو.
په وروستیو کې داسې راپورونه دي چې داعش په ننګرهار کې ډېر ځپل شوی دی. افغان امنیتي چارواکي څه وایي چې دا کسان چې له دوی سره یو ځای شوي دي دا د عملیاتو نتیجه ده او کنه دا خلک په خپله په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو شوي دي چې له افغان ځواکونو سره یو ځای شي؟
که د لومړی نو ورته فکر وکړو په لومړي سر کې چې کله داعش وسلواله ډله ننګرهار ته راغله په ډېر تیزۍ سره د ننګرهار لرو پرتو سیمو یو شمېر ولسوالۍ د دوی د سرولکې لاندې راغلې خو وروسته چې کله افغان ګډو ځواکونو چې په دې وروستیو ورځو کې دغه شاوخوا یولس ورځې کېږي چې افغان ګډو ځواکونو داعش پر ضد د هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل په دې درانه تلفات ورته واوښتل. دوی په همدې فکر دي چې د داعش وسلواله ډلې باندې سهاره ته ګن شوې ده ځمکني عملیات هوایي عملیات هم روان دي او ډېر خلک دې ته مجبوره کېږي چې دوی نور هغه ډله پرېږدي او افغان حکومت سره یو ځای شي.
شمه موچنواره مننه. فرا ته به مخکړو د فرا ولایت په پښتو روز ولسوالی کې د دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده او څوک لیه تشوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې زیات شمیر د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولسوالی پر شاوخوا کلیو بریدونه کړی دي او بیرته د دوی حمله شاته تمول شوې ده. له فرا د سجرړو خبريال احمد شفترت راپور لري.
د فرا ولایت د پښتروت ولسوالۍ په مربوطات کې لته دوه ورځې راهیسې جګړه روانه ده او وسلوالو طالبانو ځان د ولسوالۍ مرکز ته نږدې کړی دی. د فرا ولایت د پښتروت ولسوال غوث‌الدین وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو شمیر کابو 600 تنه دی او د ولسوالۍ د شاوخوا پر پوستې بریدونه کړی دي. د ولسوال په خبره جګړه د ولسوالۍ چارماز چپک او دوکین سیمو کې روان ده چې دا مهال د دواړو لورو لخوا د توغندیو څخه هم کار اخیستل کېږي. په همدې حال کې د فرا امنی قمندان توریالی او بیدیانی د پنجشنبې سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس په پښتروت ولسوالۍ کې جګړه سړه او دغه ولسوالۍ په محاصرې کې نه ده. د امنی قمندان په خبره سیمې ته نور ځواکونه هم د دولت وسوال مخالفان د ځپلو لپاره رسیدلي دي.
تعداد مخالفین و سوال مخالفین او چې د نور ولسوالۍ څخه هم راغلي وو غوښتل چې په ملي اردو او ملي پولیسو حملې وکړي. خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه دوی ته غاښ فاتوونکي ځواب ورکړ چې په نتیجه کې په شمول د ملا رحمت الله هم وژل شوی ده او د لسو څخه زیات تنه طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي.
د فراه ولایت امنیت قمندان همداشان وایي چې ډېر ژر به په پښتروت ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات هم پیل شي.
ډېر ژر به هم دقیقه نیول شوي دي. ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت هم په حقیقت کې چې ده ډېر ژر د خیر عمل دا وکړو کې هغه ځای کې چې کوم کال د دشمن وجود لري وجود نه په پاک شي.
له بلې خوا د سیمې خلکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی خپل کورونه خوشي کړي او د جګړې دواړو لوري باید ملکي کسانو ته درناوی وکړي. د دوی په خبره هم افغان ځواکونه هم د دولت وسوال مخالفان د جګړې قوانین نه مراتبي او له لویو وسلو کار اخلي چې دې کار ځینې ملکي کسان ژوبل کړي او کورونه هم ویجاړ کړي، خو چارواکي بیا دا خبره نه مني. د دولت وسوال مخالفانو تر اوسه دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت په شرود ولسوالۍ یو مهمه سیمه ده او دولت وایي په هر ډول امکانات په دغه ولسوالۍ وساتي. دغه ولسوالۍ د فراه د مرکز څخه کابو 40 کیلومتره واټن لري چې یو ستراتیژیک سیمه بلل کیږي.
بیا هم یو امنیتي مسله راخلو. د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اړوند د ځینو سرحدي سیمو ساتونکي وای ل 13 میاشتو راهیسې محاصره دي او له پوسټو نشي وتلې. د دغو سرتیرو خوراکي مواد هم د ختمېدو په حال کې دي. ل کونړ د ساتي رډ خبريال روح الله انوري راپور لري.
د غاخی کندو په سرحدي پوسټو کې پراته پولیس وای تل د وسلوالو مخالفینو بریدونو سره مختی د سر په بیا د خپل سرحدونو ساتنه کوي. یاد پولیس وای دوی وطن څخه د دفاع لوړه روحیه لري، خو مشران وی ل یاد وستلی دي. څوتنو پولیساتو سرتیرو چې د نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل څلور میشتي کېږي چې په خپل پوسټو کې بند پاتې دي.
تقریبا څلور میاشتې او پنځه ورځې کېږي. د دې څلور میاشتې کې هغه اول تر نه راغلي دلته موږ دوه میاشتې ولس ورځې او پنځه ورځې کم دوه میاشتې پنځه ورځې پاتې دوه میاشتې دا راځي په موږ دوره راځي موږ ځان سره چې هرڅه مرده چې سره ولي واسا او مهمات او دغه سینې زمونږ د دې وځي چې یو ختم کړي د موږ داخل د پوسټ نه بار کړي چې ولې لرګو چې تلي واپل ورځې په ځخ کې فلټر کې لټمین نه تناسب کې دښمن نه خوانه.
یو تن سرتیری وویل تنخواګانې په بانکونو کې پرتی دي، بی له دوی څخه بل چاته نه ورکوي. دوی په غاخې کنډو او کورنۍ په کورونو کې د خوراکي موادو د نشټوالي او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
خدماتنه لرو اشنه لرو دغه پاکستان ته یو مخ دا وړلو هغه راته په درې ورځو کې لوړ راولې غل اوس پیسې نشته چې پیسې خو دغه باندې بم دغه خوانه بم را دغه کړی دی. یا دې په کور کې څنګه دې ته ولاګه قسم را باندې هر منه د څلو روپو د شین چې د اخیستلو درک نه لګیږي. په کور کې چې زموږ بچو کو چې په بانک کې 3500 افغانۍ پردي هیڅ څه هم نه لرو. نو زه په دې ماشه په دې پیسو چې کوم چې ما اوس په درد نه خورم. کور کې مې د څلو څلو روپۍ نه چې د پچا واخلم او ما سارو سره ډوډۍ وکړو.
په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړی لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواره که څه هم چې په غاخی کندو نو پاس او بنشي سیمو کې د پولیساتو ځواکونو په یاد حالت خفه وو، خو ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې هڅه کړې چې غاخی ته اکمالات وکړي په الوتکو د ډزو په وجه په یاد کار بریالي نشول.
زمونږ خپل د قومندان خپل اردو سره او د قومندان عمومي قوی سرحدي سره هڅه او تلاش روان دي. فرمونه او د انتقالاتو د عملي ویلې دي. قومندان مبرزي وایي سره مې خبره کړه غوښتل چې په دوه ورځو کې شاوخوا کې زه اکمالات درته کوم. نو په دې انتظار کې چې اکمالات وشي وخت پوره دی زموږ پرسونل تیار آماده دی د نقل او تغییر او تبدیل لپاره.
هغه وایي دوی مرکزي حکومت ته د غاخی کندو نواپاس او بنشی ته د ځمکنۍ ولارو پرانستلو په منظور وړاندیزونه کړي. غنی وادي ورسره شوی خو عملی شوی نه دی. نواپاس غاخی کندو او بنشی سیمی د ډیورن په کرخه پرتی دي چې یو خواته افغان سرحدي پولیس او بل لورته پاکستانی پوځیان میشتي. هغه ته د تګ او راتګ د پاره سرکونه او لارې خلاصې دي. په خپل وخت ورته اکمالات کیږي، ناروغي روغتون ته رسول کیږي، خو د افغان سرتیرو په وړاندې ټولې لارې تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې 2:30 بجې لنډ خبرونه لرو. تر هغه مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی اس ایم ایسونه لولو. خو اوس پر راشو یوې انتخاباتي مسلې ته. د ټاکنو ته تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسن وای په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځند حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولې شي. دغه ټولنه وای د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او بین المللي سطح اجماع موجود ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بي غوري کوي. تفصیل له کابله د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لوی اشمنه ده، خو بیلابیلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې شمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پیښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال ورده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلي ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همداراز سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې دغه ادعا بی اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایه ریاست وایي حکومت پخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړې او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو خپل ځای دی. د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بیرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې یا اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شمس الله نظامی له کندهار لیکي تر هغه وخته سوله او امنیت نشي راتلی چې فساد ورک شوی نه وي. نقیب الله بارکزی بیا د کندهار له ژیړې ولسوالۍ لیکي که دغه اس ام اس راته خپور نه کړئ بل نه دراستوم. دی لیکي که پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې سوله نه راځي، افغانستان دې پام کوي چې پاکستان پرې نورې ملنډې ونه وهي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي زنه پوهېږم چې نواز شریف څرنګه خپل سیاست بدل کړی او افغانانو ته یې بورسونه هم اعلان کړي دي. محمد اسلام ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږي سي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي تر څو چې کارونه پیدا نشي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ګلستان له هرات لیکي معتادین زیات شوي دي، هیله ده چې د مخدر موادو پلورونکي ونیول شي. خلیل الله بیا لیکي په ناوی ولسوالۍ کې هیروین په ښکاره خرڅې شي. حکمت الله لیکي د فراه په بکوا ولسوالۍ کې امنیت ښه دی. محمد عیسی د هلمند لناوی لیکي دلته دولتي ځمکې غصب شوې دي. عبدالرحمن له بغلان څخه پر اسوبلې سمس کې لیکلي دي طالبان باید دا ځل خامخا د سولې خبرو کې برخه واخلي. او عیسی بهرام له نامعلوم ځای څخه پر اسوبلې سمس کې لیکلي دي که طالبان دا ځل په سولې کې د سولې خبرو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به جنگونه تر ډیرو دوام وکړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د سپورت پروګرام لرو، همدارس د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو دوه نیمې بجې لنډ خبرونه هم بیا تاسو ته خبرو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري لکه څنګه چې مو وویل د کور کلی اونیس پروګرام لرو، همدارس د سپورت اونیس پروګرام هم پروانه خبرونه کې ستاسو لپاره خبرو. خو تر هر څه مخکې له نجیبې زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د ایران په چابهار بندر کې د هند لخوا د 250 میلیونو ډالرو د پانګونې هرکلی کوي. ټاکل شوی چې هند د ایران په چابهار بندر کې چې د افغانستان لپاره ډیر ارزښت لري 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې د چابهار بندر پروژه نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره ده. افغان چارواکو هیلمنی وشو ده چې په چابهار بندر کې د هند له پانګونې سره به سوداګري په افغانستان کې پراختیا ومومي او افغان سوداګرو ته به هم د ترانزیت په برخه کې اسانتیاوي برابر شي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د هند صدر اعظم په کابینه کې ومنله چې دغه هیواد به د چابهار په بندر کې 150 میلیون ډالر پنګونه وکړي. د افغانستان او ایران د داخلي تولیداتو نندارتون به راتلونکي اونۍ په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به له سلو زیات افغان سوداګر خپل تولیدي محصولات نندارې ته وړاندې کړي.
دغه نندارتون د اقتصادي او سوداګریز اړیکو د ودې په هدف جوړ شوی او پر ایران هم چې اقتصادي بندیزونه لري شوی غواړي چې لخپلو ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
شاغلی الکوزی وایي چې د نړیوالو نندارتونونو جوړول د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لامل ګرځي. او د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د تجدید وړ انرژي یو پروژه په فراه ولایت کې فعال کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي سرپرست رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه په فعالولو سره به 12 میگاواټ بادیا او لمریزه برېښنا دغه ولایت ته ورکول شي. شاغلی غالب زیاته کړه چې دغه پروژه به تر یو نیم کال پورې بشپړ شي. دی وایي له دغه برېښنا څخه به د صنعت په برخه کې هم کار واخیستل شي. شاغلی غالب وایي چې په د ول پروژو کې د ټولو ولایتونو په سطح له 100 څخه زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او یو پوله، یو یورو 15 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 1440 افغاني.
اوسم مهم لند خبرونه له احمد تکل څخور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علوم تازه یادښت کې لیکلي چې د کار پر مهال د ځینو مشرانو او سیاسونو تر فشار لاندې و. ښاغلي علومي په دې یادښت کې همداراز ویلي چې غیر قانوني غوښتنې ترې کېده او په کار کې ازادي نه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ځینو ولسوالیو څخه یې ځکه سرتیري ایستلي چې اړتیا نه ورته لیدل کېده. د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې کار هدف همداراز پر روان پسرلي کې د احتمالي جګړو موسم ته تیاری نیول دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې له ازرې ولسوالۍ څخه د عملیاتو په ترڅ کې سلګونه کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي. د فراه د پشترود ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي په دې سیمه کې له تیرو دوه ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دشترچی ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. اوتریش او د بالکان د سیمه هیوادونو پرون موافقه وکړه چې خپلې پولې به ټینګوي، خو د دې ترڅنګ خبرداري ورکړی چې ښایي خپل سرحدونه په بشپړ ډول د غیر قانوني کډوالو پر مخ بند کړي. په همدې حال کې د ناټو غړو هیوادونو پر هغه پلان موافقه کړې چې له مخې په ایجن سمندرګي کې د ناټو کشتۍ د قاچاقبرانو پر ضد په عملیاتو کې له ترکیې او یونان سره مرسته کوي. او د چک جمهوریت د روغتیا چارواکو نن په دې هیواد کې د زیکا د ویروس لومړني موارد تایید کړل.
په لندو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې اوتریش او د بالکان د سیمه هیوادونو موافقه وکړه چې خپلې پولې به د کډوالو په وړاندې ټینګوي، خو د دې ترڅنګ خبرداري ورکوي چې شای هغه په پښپړه توګه وتړي. پرون په ویانا کې د اروپای ټولنې او بالکان د یو شمېر هیوادونو د کورنۍ او بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده او پریکړه یې وکړه چې د کورنۍ امنیت او ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره باید پر نامحدود شمېر کډوالو محدودیتونه ولګول شي. جزئیات ته فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ویانا په غونډه کې چې تیر ورځ د اروپای ټولنې د غړو اوتریش، سلووینیا، کروشیا او بلغاریا د کورنۍ او بهرنۍ چارو له وزیرانو سره د بالکان د هیوادونو، البانیا، بوسنیا، کاسوو، مقدونیا او مونتینګرو وزیران هم یو ځای سول، د نامحدود شمیر کډوالو پر تنظیمولو خبرې وسوې. په هغه لمه کې چې د غونډې په پای کې خبره سوې، ویل سوي چې امکان نه لري چې د نامحدود شمیر کډوالو او پناهغوښتونکو غوښتنلیکونو ته رسیدګي وسي، او په دې برخه کې باید محدودیتونه د کورنۍ امنیت او ټولنیز نظم د ساتلو په خاطر ولګول سي. په دغه لمه کې چې نونس ماده لري، دغه راز ویل سوي چې د هغو کډوالو په شمیر کې باید د پام وړ کموالی راسي چې د لویدیز بالکان هیوادونو لاري سفر کوي. د دغه بهیر د مخنیوي لپاره پر څو مسلو ټینګار سوی دی. د هغو کډوالو چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا نه لري، د هغو کډوالو چې بے پاسپورت یا هم په جالي سندونو سفر کوي، یا هم د هغو کډوالو چې د خپل تابعیت یا هویت په اړه دروغ وایي، باید مخه ونیول سي. اعلامیه د نوملیکنې د پروسې لپاره د ګډو نورمونو او د هغو پناه غوښتونکو لپاره چې د پناه اخیستو زیات چانس لري د سهمیې تر رامنځته کېدو غوښتنه کوي. ایلامی همدارس د اروپای ټولنې له ټولو غړو هیوادونو غواړي چې خپل هیوادونو ته د هغو کسانو د ننوتو مخ ونیسي چې په شرایطو برابر نه دي. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د وروستي راپور له مخې روانونی د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر چې په 2018 کال کې یوازې یونان او ایټالیا ته رسیدلی تر 300 واوښت. په دغو کډوالو کې 25% د افغانستان او پاتې نور د سوریې، عراق، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو شدل سوي دي. د دغه سازمان چارواکي وایي په همدې موده کې تر 410 ډېر کډوال مړه سوي دي. د مقدونیه او سربیا حکومتونو د رواني اونۍ په اوږدو کې خپله پریکړه اعلان کړې چې افغان کډوالو ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه لویدیځ اروپایي هیوادونو ته تیر سي. یونان ته بیرته لیږل کېدونکي افغانان د دې اقدام په اړه داسې نظر لري.
دوی
نو موږ به څه وکړو؟ افغانان به څه وکړي؟ که دوی افغانان نه مني، ولې هغوی پرېښودل چې تر مقدونیه پورې سفر وکړي؟ ولې موږ ته پاڼې وویشلې او ولې پر موږ تر دې ځایه پیسې مصرف کړې؟ د یونان په مرکز اتان کې د میشتو افغانانو یوه اتحادیه وایي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکښې دي، د دې ښار په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي. آی او ایم اټکل کوي چې یوازې د روانې فبروري میاشتې له 11 تر 12 نیټې پورې شاوخوا 2280 کډوال له یونان څخه مقدونیه ته وشتي دي. اوتریش په دې وروستیو کې د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې د ورځې یمنی محدود کړی دی. دا هیواد په خپلو پولو د ورځې اتیا تنو کډوالو ته اجازه ورکوي چې خاورې ته یې نه نوځي. د اوتریش دغه اقدام د دې سبب سوی چې جنوب لوري ته په نورو پولو کې سخت مقررات وضع سي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر یوهانا میکل لیتنر د دغې ستونزې د هواري لپاره د یو همغږي اقدام غوښتنه وکړه. داسې یو اقدام چې له پولو سره کډوال ډلې ډلې ایسار نه کړي چې دا به یو غمیزه وي.
ریزا ګلا ولې وړه واده شوه؟ کیسه یې د هغې د مور زرګلې له خولې واورې.
د وچالی په حال ولادت ما میړه 15,000 روپۍ واخته واري کړ. دای په یاران کې مو میړه دې دای مينو ود اله چې زړه مې پوښتې نن دې دا جوړې دې نن غا تبرا دې ماري هرې به څه بجړه کې راځلې نه دا خد اولاد څنګه دې کې ورسټو.
پنجشنبه شپه امریکا غاک آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماښام لوو د سهار تر اوبه جو پوری په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په همدې څپو د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پوری ازادي رادیو خبري شي. د سپورت لنډې په نړیوال ډګر کې دا خبر لرو چې نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجې د آسیا کپ د لوبو په ترڅ کې سریلانکا له عربي متحد اماراتو سره لوبه کوي. تیر ورځ هند د دې لوبو په ترڅ کې بنگلاديش ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان مربوط د سپورت اونیس پروګرام اوس لرو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي. تر هغه وروسته د کور کلی اونیس پروګرام خبرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د ورزشي ټیمونو د زینو روزونکو او لوبغاړو ګیلې او شکایتونه درته خبرو او همدارس به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو بشیر ترکی مرکه واوري خو په سر کې راپور تر ازو ورسله هغه چې د افغانستان د ورزشي ټیمونو لوبغاړي له جنوبي اسیا لوبسخه کابل ته راورسیدل د افغانستان د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ترمنز زینې جنجالونه رامنځته شول د یو شمیر فدراسیونونو استازي وایي چې هیڅوک د بدني روزنې په استادی توپ د هغوی د تشویق لپاره هوایي ډګر ته نه ورغلی او هیڅ ډول ستایل شوی نه دي اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې باید تیر هیر شي او د ورزش تلون کیتا کلکا پاملرنه وشي په ډېره پامکړی رپورت ته افغانستان د ورزشي ټیمونو کاروان تیرونه د پنځم په پورز افغانستان ته راورسید خو اوس د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو ترمن زین لانجی راپورت شوې دي د زینو ورزشي ټیمونو استازي د بدني روزنې ریاست شکایت کوي چې لوبغاړي او روزونکي نسته یو د غوی لاسراوړنې لپاره چولې دي د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د زینو نورو ټیمونو په استازیتوب لازادي رډ سره په خبرو کې ویل چې د دولتي بنسټونو لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته ستنه ده شوی کاغلی ترکی د افغانستان د بدني روزنې رئیس تورنوي چې د ورزشکارانو او لوبغاړو د سټایلو پر ځای سیاسي اړیکو ته ډیره لیوالتیا لري او له سیاستوالو سره تل پات کیږي
ته ورزشکار سره تن یک پاسره او د عکس باید د یک پاسره ستا عکس نور د کرکټ قهرمانانو سره د فوتبال قهرمانانو سره وي د ته مونږ د جنرال صاحب دوستونه نه داره او د قاضي القضات نه داره او همیشه د دوی د غغت زور ده د خپل رئیس جمهور مرته وایم اوس دغه رئیس تربیت بدنی الفبا د ورزش نه پویږي دا څوک د چیزه تر راغلی ده
د جنوبي اسیا په سیالیو کې یوازې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړو په ټیمي سطح باندې لومړی مقام وګټه د زینو نورو رشتو لوبغاړو هم افغانستان ته میډالونه وګټل اخو د بدني روزنې د ریاست ویان د عارف فایمان وایي چې د بدني روزنې ریاست ته د نوي مشر په راتلو سره زینی بدلونونه راوړل شول او اوسنۍ ستونزې هم د پخواني ادارې له عمله او خغلی فایمان ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د بدني روزنې ریاست ټول میډال راوړونکو لوبغاړو او روزونکو وستای
ریاست تربیته بدني هم ته یک جره
د بدني روزنې ریاست په یو جلسه کې چټول چارواکي پکې موجود او پریکړه وکړه چې ډیر ژر ټول میډال راوړونکو لوبغاړي او روزونکو د بدني روزنې ریاست تر وغواړي او ټول حقوقي چې په دې لوبو کې درلودل یا نورو کې چهر سوي معاش وي سفریوي هغه به ټول ورته اجرا کړي
هر موضوعات یک
د خغلی پیمان په خبره د دوه اولمپیکی ادارو موجودیت هم هغه له ستوند سره مخ کړي او نه پويږي چې لکوم یو سره ارتباط ونيسي اخو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر وایي چې باید تیر هیر شي او راتلونکو ته کلک پاملرنه وشي
یکه بحث سره ورزش است مو بیا مولګه په 3 سالره تازه بسازین چې د 3 سال چی ګټ گذشته
دا چې درې کلونو کې څه تیر شوی دی اوس د خبرو پسې نه ګرځو په دې څو ورځو کې چې د غلوبغاړو افغانانو ته کومه خوښي وربخلې دا ډیره مهمه خبره ده حکومت باید په ټولنیزو سازمانونو کې لاسوهنه ډډه وکړي او لوبغاړو د ملاتړ وکړي
کار خود را بکنن مایت خود را اعلان بکنن
د جنوبي اسیا په سیالیو کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړو په 1500 بیلابیل ورزشي رشتو کې ګډون وکړ خو تلې شکایت دا و چې د افغانستان حکومت ورسره کوم مالی مرسته نه دا کړې دا چې د افغان لوبغاړو د امکانات او مالی ستونزو خبره به څه وخت هواریږي دا هغه څه دي چې د افغانستان چارواکي لا تر اوسه په ځوابولو نه دي بریالي شوي اوس به هم ورشو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو بشیر ترکی مرکې ته بشیر ترکی چې کله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له هند راته البته د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له اتل ټیم سره برته هیوا ترته لا ازادي رډیو سره دغه سفر په اړه باندې مرکه وکړه دا مرکه الیاس سالی له خالي ترکی سره کړی
د جنوب آسیا سیالي او هغه سیالي و چې فوتبال وکول شو یو میاشت دوه میاشت مخکې چې نایب قهرمان دغه مسابقې شي خو خوشبختانه د تکواندو فدراسیون وکول شو چې قهرمان د مسابقې شي دغه جنوبي آسیا مملک په مرکز کې اتم ملکونه شرکت کړي وو د تکواندو لوبغاړو وکول شو چې 15 د سرو زرو مډال د الکانو په هغه کې وایخلی او یو د سرو زرو د تاریخ د ورزش د افغانستان کې سمایه غلامی وکړ شو د سرو زرو مدال وکړل لمرنۍ شزه د افغانستان لپاره تاریخ ساز شو یو د سپین زرو مدال مو اخیست یو د برونز مدال مو اخیست شد خپل ملت ته دغه سره لرونه تبریک وایم مرته
تاسو شغل ته ودا سه گزارشونه کېدل چې بودباش لپاره یا بل څه لپاره اغلته مشکلات ستا سرنګ او دا مشکلات د دې ځای نه وکړه د هندستان
خوشبختانه چې هندستان هیواد مونږ سره ډیر کومک وکړه د ورزشکارانو لپاره تیاری راوي لګي چې مونږ د لوبغاړو الته مسابقو کې شرکت وکي او الته هوټل را برابر ک د خورو لپاره هغه مناسب غذا او ټول ورزشکارانو لپاره متاسفانه مشکلات د افغانستان د دولت لخوانه ورزشکارانو ته و چې یو هغه مونږ قهرمان با تجربه قهرمان محمود ایدری هغه ته ممنوع الخروجی مکتوب را لګل او میدان هوایی کې چې دا ډیره یو بده خاطره ده مونږ ته هغه سړی چې هغه لوبغاړی چې محمود ایدری نو میږي چې هغه ممنوع الخروج او هغه لار خپل وطن ته د سرو زرو مدال واخیست او بیرته راغله افغانستان ته د افغانستان دولت باید په دې پوه شي چې په دغه مسابقو کې یو افغانۍ دوی مونږ سره کومک نه ده کړی او تنها د المپیک مشر شغل اخبار دغه ډیپلوماسي چې درلود هندستان هیواد سره هغه وکول شو چې دغه زمينه مسايده کې چې د لوبغاړو لار شي اولته ګډونو کې او دا یو ستر لاسرورنه وو چې همدغه څه چې د کرکټ لوبغاړي زی هندستان پاکستان او بنگلاديش سره مسابقه کوي او کله کله ماتم خوري د غوینه خود تکواندو د فدراسیون لوبغاړه وکول شو چې ټول دغه جنوبي اسیا ایوادو ته شکست ورکړي لکه بنگلاديش نیپال سریلانکا پاکستان هندستان مالدیو او دغه ټول ایوادونه چې په جنوبي اسیا کې ده دوی ته شکست ورکړي او دغه قهرمانی اتل ولی خپل افغانستان او خپل ایواد ته نصیب کړ
او روسي پښتانه استاد تاسو لاړل غلطه په ډیر کم امکانات سره غلطه لاړې او افغانستان لپاره تاسو مډالونه کسب کړې افتخارات راوړل احساس تاسو سره او د ورزشکارانو روحیه څنګه ده
مننه کزه خپل شخصي ز خپل د یو مربي په صفات کډغه کابینې لپاره یو راز هم نه رازم او د خپل تیم ته تمرین نه ورکوم د لپاره چې دوی احساس اصلا ورزشکار خپل وطن سره مینه دوی نه لري مونږ د جنوبي اسیا اتلوالي موګه د تکواندو فدراسیون اتای خالد تبریکی پیغام هم د دوی د خوانه مونږ ته څوکور نه ک
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم هي شی وی ولري
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني آیا کلمو موټر کمپیوټر موبایل او داس نور شین ورکړي
جپ کې مې چولې تسمې د څه پرتاو ماغه تسمې شي نه ولې د دې په مخ و چې کله مې موبایل تلاس کوم موبایل نو هغه تبې مې مشکله لډیره خپګان
پام دی اکلغه گیګو لما فرشتي مرسل سره اوسي قدر منه دوستانو وای ک غل ناوړي نو مال دی ووري ک د موټرو کمپیوټرونو او موبایلونو غل نه کمیږي نو موږ باید تر هر وخت زیات پیدار ووسو تر څو غل په دې بریالي نشي چې موږ وسایل رانه پټ کړی هغه کسان چې لورته پیښ سره مخ شوی وای غل هغه د خلکو خبره چشم بندی لري د جنس خواندې غلا په وخت په دې هیڅ نه پویږي چې وسایل ورنغله شوې دي ورسته چې پام شي رڼا ورځ ور باندې تیر شي لبلې خوا د افغانستان اکثر خلک غریب دي هغه دومره پیسې نه لري چې د ورک شوی موټر کمپیوټر یا موبایل په ځای بل واخلي د کابل اوسنکي ملک امان وایي چې په ورک شوی موبایل کې د ټولو دوستانو نمرې وي ځکه نو ډیر پسې خفه دي
ډیر بیا درکه خپوم دومره خپوم کنه چې کاله کې مې بیګای راغلم بس مړې مې مونږ خوړل خاورې د موبایل کې مې الته ورجن لمبري وي زمون مې بار ملک وو کنه پاکستان کې مې ورجن تر زمون تر بون نو قام او قبیل مې پاکستان کې پر اغه لمبري ورګي جاته نه پورې روان وختل لاس په تاو کې یا لکه وو تختې ساتي نیول نه سم دغه ها ها ناری وي کې موبایل تر وختې شروع کې یو چپا وو کې مخنیوي نه کیږي پولیس هم سره جوړي نو دغه وا جنر جن غلام کیږي موبایل هم تخته ایرجن او نن سبا غلا زخته ډیر عام سوی ده
ځینې کسان بیا موبایل په جیب کې داسې کدی چې دغله کار اسانه وي د پولی چرخي وسینکی اجی ګل وای چی
جیب کې مې چولې تسمه د څه پرته و ماغه تسمیش یې نیولې ده د دې په مخ ور دغه موبایل مې تاوان سو سیم کارت مې تاوان دغه وبیرته ما واخستل پالمک پوچ دومره خفاسو ما چې مریض وم ما زب وس دوا خورم چې کله موبایل تلاس که موبایل نو هغه تبه مې مشکې ده له ډېره خفګان نو دې ته وڅ ښه کار نه وای یو مسلمان به یو سیم کارت اخیستې چا سره به خبرې د چا به لمبرې ورسره هغه دواری لکه یو کور چړنګ چې یو دواری جوړې دوره تاوان لري
د ننګرهار اوسیدونکي ولی بیا درې موبایل ورکړي دي هغه وایي نور زرنه کیږي چې بیا موبایل واخلي
بلار کې موټر راته ودی وای کاکا دا ټونس موټر وخت د مالزج دا دو امیم ډیر ورته وکړي چې خیر وي چې ته ملاس کوم موبایل را نه وړي
بل مې شو موټر کې نه سو وړه کې الک مخاته نه اسو وای دا ما شوم تلک جای ورکا هغه غل ترانه پټکل جب مې پټک
بل مې دلته بیا چی څه سب لا کول په دې پیروجا کې جب مې وو او موبایل نو جب و هلې سورای کړي په بیا تی سورای څنګه لټول تی سورای کړي
علمی غړی داود نظم بیا څو ځله له بېلابېلو غلو سره مخ شوی چای پیسې او چای هم موبایل وړی نوموړی غله د نړۍ تر ټولو ناځوانه او ظالم خلک ګڼي
یا ورځ د روژې په حواله له ما څخه تلیفون وهلی بیا یې د روژې په حواله له ما څخه بکساک وهلی ده چې په هغې کې 2000 یا 3000 داسې پیسې به وي بیا یې بل ځل ما کتابونه هم زیات اخیستي او معاش مې اخیستی وه لاړم کتاب فروشۍ ته ښه ډېر کتابونه مې واخیستل دا دواړو لاسو کې مې کتابونه هم وه بیا یې په دې ورځې تقریبا ما څخه 14000 یا 15000 داسې شاوخوا له بغل جب څخه وهلي دي او په داسې مهارت چې هېڅ پرې پوه شوی نه یم دوی هم داسې روانی حالتونه مطالعه کوي چې چا سره ډیره سودا ده ستړی ده ستومانه ده ځینې وخت هغه سره د یو ښه ملګري په څیر چې زه تا سره کومک کوم دا سودا زه د سره واخلم دروازه د موټر ورته وازه کي هغه داسې تر یو رواني احسان لاندې راولي چې هغه احسان دی داسې حالت ته ورسوي چې دا هېڅ تصور ونه کړي چې له ده څخه به داسې یو عمل ممکن وي دومره ناځوانه او نامرده طبقه ده چې نه د چا مریض ته ګوري نه مسافر ته ګوري نه مړي ته ګوري نه ژوندي ته ګوري نه سیاسر ته ګوري نه ماشوم ته ګوري دومره ناځوانه طبقه ده ډېر نامرده کاروي او ډېر حیران انسان دروي و چې شونډې
په کابل کې پولیس خشتي غزای دي چاره ورځ په لسګونه غلا شوی موبایلونه په نیمه بای په خرڅیږي د کندوز وسونکو ولی محمد لمسول کسان نه ګیله کوي وای چې ولی دی غزای له خرڅونکو نه پوښتنه نه کوي چې موبایل لکومه کړی
بس څه په لاس کې دا موبایل ده فکر کوم چې دا خرات خرڅیږي د بازار سیاتم ورلم د 5000 موبایل په 1000 روپیه خرات خرڅیږي دا هم یو غنیمت ته د لاس نه قپي او منډه اخلي کچيري امنیت وي او کنټرول وي پولیس خشتي سره ورسي هلته خرڅیږي په 1000 ها او موبایلونه خرڅیږي کې واخلي وګوري مغازي ته اوس ممکن هغه 5000 لزره 2000 قیمت ول اول ته په 1000 روپی اول باید دغه سر پختنه اوسې دا د کم ځای سودا څنګه په دینیمه بای خرڅه نو که چیرې بازار کنټرول سي یا وازه کنټرول سي خلک کنټرول سي امنیتی وازه کنټرول د دې شان خپل مخنیول کی
ټلیفون خو څه کوي موټر هم پام دی ډول ورکیږي د پغمان اوسینکه امام الدین او د کابل اوسینکه ملنګ جان وای چی د دوستانو موټرې په ډیر کم وخت کې ورنه وتختول
له دوکان اس کا سودا کوزوي چې درې کس منډه راخلی په موټر کې سپری کې سب موټر ته حرکت ورکړي دا چې دوکان را کوزي کې څه کوي څوک استای چې د موټر دروازه نیسی د قلفات د لاس کې چې موټر ته حرکت ورکړي دائم غرزي کې بیچاره جوبلي کې او موټر تبيای چې سر امنیت نه ای مال نه وی نو هغه نو څه شون به وي د سړی او چیرته
تعقیب کړی دی دلته ورته ولاړ کو نمبر دی سنان وای دی ورغلی دی موټر کې کلی پات خو نږدې و نن وای بس فکر دی نه دی ورته راغلی دی ټیکسی کې کېناستی دی بس ټیکسی بس شاته بیولی دی یو سیار څومره چیغې نارې کړي پسې منډې کړي چیرې ګیرولی سوی
د شریف ځل په نظر غلطه له قانون سره سم جزا نه ورکول د دې لامل شوی چې دا ډول پیښې ورځ تر بلې ډېرې شي
اج د لاس بتړاګو باندې پیدا کړي دی وه تښتې بیرته پیسې پی اخلي ټیکسی سیانو کې خو ضرورت لرم راځم خار ته ځم وظیفې ته یا نوکری ته یا یو مریض ته یا یو سودا پسې ځم داسې پیښه را باندې وشي کوم خاین ته اوسه پورې په دې دولت کې بدار شوی بیخي خلک له ملک کس کس له تور ده پیسې هم ورته غم دي خپل ښه اولاد هم ورته غم ده هر شی ورته غم دي د ملک ورته یو جنجال ده وله خلکو ته
میر احمد پنځه اتیا کلن دی هغه وایي چې په پخوا زمانه کې دا چې قانون عملي کېده دومره ډېرې غلاوې نه وې لکه اوس چې دي
وهل به ول ټکول به ول بندیان به وای اوس خو چې ونیسي یوه هفته بندي ده بل هفته خوسي ده قانون نه پېڅنګ کېږي که قانون څه پکې ده دې ګډوډۍ ده هلته به څوک نه رسېدلی که پنځه نفر څه جزا ورکړل شي هېڅوک دا قانون شي کول یا نفر عسکر سل نفره به راټول کړی اوس نه عسکر څه نه دي چې حیات کې څه حالت دا رقم دي حکومت جرغه شرایط ډېر غټ کړل سامې درلودلی لکه اوس حکومت ضعیفه ده نشي کولی چې قانون نشته
موږ د خلکو شکایتونه د کابل د جنایي تحقیقاتو له رئیس فریدون عبیدی سره شریک کړل هغه دا نه مني چې مجرم ته له جرم سره سمه جزا نه ورکول کیږي
وخت موږ یو مجرم ونیسو سمه تور باندې وایستل شي او ونیول شي نو ضرورت شته چې به بیرته موږ خوشې کړو دا بالکل غلطه خبره ده موږ هر مجرم چې په هر سویه کې ټیټ اوسي که غټ اوسي چې نیول کیږي او راته جوړو او عدلي او قضایی مراجع ته تسلیم وو دا چې که د هغوی له خوا نه خلاص شوي څوک هیوادوال یا څوک چې دقیق اطلاعات له دې په هکله لري کولی شي چې موږ سره هم شریکې کړي کولی شي چې لوی څارنوالي سره هم شریکې کړي چې دا موضوع تعقیب کړو چې څوک ولې خوشي شوی ده
فریدون عبیدی خلکو ته د خپل مال د ساتلو په برخه کې ځینې مشورې لري
هر انسان باید خپل مال او خپل ځان د خطراتو نه او د احتمالي تهدیداتو نه تر حد چې کولی شي باید وساتي نو اکثره زموږ ځوانان او زموږ خویندې په عام بازار کې ټلیفون خبرې کوي یا په وسایطو کې خپل قیمتي مال په خپل موټر کې ږدي او موټر هغسې سړک سر پرېږدي نه څوک پکې اوسي ږدي خپل یو کار پسې نو دا خپله یو تهدید ده خپله یو زمینه ده د غلا لپاره نو زما خواسته دا ده زمونږ د متنانو نه چې زمونږ د هیوادوالو نه چې کوشش وکړي چې د موبایل د استفادې د کلتور فرهنګ چې غیر ضروري نه اوسي چې ډېر ضرور نه اوسي په بازارو کې په لارو کې دا د موبایل پس ونه اخلي او ورنه استفاده ونه کړي اکثرا مصروف اوسي په فیسبوک یا انټرنیټ کې په لاره کې نو دا خپل یو زمینه د غلا کولو مساعده وي د دې په ساتنه کې باید ډېر توجه وکړي او د بل چې کوم ضرر دوی ته رسېږي په دا اول وخت د واقع کې پولیس خبر کړي چې پولیس اوسې کولی چې جدي اقدامات ترسره کړي او دا نفر وپېژني او ونیول د کابل د زون د پولیسو نمبر ده چې سل ده او عمومي د پولیسو نمبر 119 ده چې زموږ هیوادوال کولی شي چې ورته زنګ وایي بدون د دې چې د دوی پیسې مصرف کړي او د دوی وخت وایي
جی
زبر تپا تیا کزار شکنا